السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې. لای 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ده. د مهمو خبرونو سره ټکی د کورمې په ساده خار کې د زنو خلکو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. په بلوچستان چمن کې د پاسپورتونو او ویزې د شرط پر ضد پر لټوال نن یو 50 ورځ هم ناشتي. ایران او سعودي عرب د یو بل خارونو ته د نیغ په نیغه پروازونو بیا پیلولو رسمي خبري شروع کوي. د خبرونو تفصيل د کورمه په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. نن شوه د مظاهره پر مهال د ساده بازار تړل شوه او مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې نیول شوی کسان د زر تر زره خوشی کړل شي. دوی دړه ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځوي. بلخوا چارواکي وایي د سیمه د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولې دي. په عین حال کې پرون حکومت د کلکیچ او سیمه کې د ناآرامۍ ختمولو لپاره په بالش خیلو کې د شیا او سنی ډلو له مشرانو سره جرګه هم کړې ده. په جرګه کې شامل د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون ناوخته مشالې ویل. دواړه فریقین په دې متفق شول چې که څوک د سیمه امن خرابوي او حکومت یې نیسي نو مخالفت به نه کوي، بلکې د حکومت په حمایت کې به ودرېږي. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له یو 50 ورځو راهیسه د روان پرلت منتظمین وای پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. د دې پرلت مشر غوث الله نن سهار وختي مشال لري توول چې دوی خبر شوی وو چې امنیتی ځواکونه به په کورونو چاپی وهي، نو ځکه یې تر نیمه شپې پرلت ته دوام ورکړ. هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو مخکې به احتجاج ختم نکړي. د پرلت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزي بیګا د وینا په وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني.
انتهایی ایران پر ریاست و وابداران وي قصه دا شاید وي چې دا په نن سره ولاړ دا په پښتو سره ولاړ دا به د دوو ټوپکانو په خولو موږ بیرو نو دا دې یوټوب.
بلخوا د دسمبر په اتمه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزي په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناشته او مظاهره چیانو پټ کړی دي چې په وینا یې پولیس په پی کاروي کوي. د هغه په خبره د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده، نو په کار نه ده چې څوک احتجاج پیو کی. د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یو سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي. د سروې تر مخه په درغلیو کې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلی اداره ده. په پاکستاني رسنیو کې پرون خپور شوی د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په بیان کې راغلي چې دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر او دیرشمه پوره په سلور وړو صوبو کې تر سره کړي چې په کې د هاري صوبې د سلور او سو کسانو نه دغه هیواد د حکومتي ادارو کارکردګي او د درغلې د کچې په اړه پوښتنې شوې دي. د سروې لخې په سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا کې پولیس تر ټولو زیات او په بلوچستان کې په دویم نمبر درغلې اداره ده. ناراض د سروې لخې په سلور وړو صوبو کې د حکومتي ټیکو ورکولو اداره په دویم نمبر او عدلیا په دریم نمبر راغلي ده. په سروې کې د تعلیم او صحت په محکمو کې هم په 2022 کال کې د درغلې د کچې د لوړېدو خبره شوې ده. د سروې تر مخه 18% خلکو ویل چې د درغلې پر ضد د حکومت متی ادارو کارکردګي غیر موثره ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په خبرګون کې لا هم سندې دی ویلي. تاسو د مشال لريو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت دغه هیواد د باثباته سولیز او سوکال راتلونکو د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو وانن په یو اعلامیه کې ویلي اوسنی حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسولیت لري چې په ځانګړي ډول د خزو او جنکو بشری حقوقونه خوندی کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشری حقوقونو نړیواله ورځ ده او په داسې وخت منځل کیږي چې ګڼو نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې د بشری حقوقونو په ځانګړي ډول او د خزو او جنکو په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړ او له هغې راهیسې جنکۍ لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه منې کړې دي. دغه راز د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په جنکو او خزو پوهنتون هم منع کړی دی او په غیر سرکاري ادارو او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو جنکو کار هم بند کړی دی. او بل خبر دا چې یو ایرانی چارواکی ویلی چې ایران او سعودي عرب به راتلونکو اونۍ د تهران او ریاض او همداراز د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ د نیغ په نیغه پروازونو د بیا پیلولو لپاره رسمي خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکی دا خبره نن د ایران سرکاري خبري اجانس ال ناتا کړی ده. منظم هوایی الوتنې به د منځني ختیځ د دې دوو سیالانو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په لور یو بل ګام وي. د روان 2023 کال په مارچ کې د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عرب ترمنځ یو تړون وشو چې پکې د کلونو له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې بحال شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د غریپورټونو واوري. په کورما کې نن ځای خلکو او سوداګرانو احتجاج کړو د سده بازار یې بند کړی دی. وای
نن خدا غدي بازار باندې بیا بل یار یا بندو چوپرې د موایل سنت مطلبي نه منځوري د مو کې دیان نه ویره خلاص کړي وره بده دی ایوا خبره مونږ وورو.
د بلوچستان تربت پولیسو د دې سیمه د یو ځوان د مبینه وجنې په تور د تراګری ضد محکمې د سلور غړو پر ضد مقدمه درش کړي. د رونتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان پولیس په درغلې او بډو رشوتونو کې په اول نمبر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور په دې اړه سوای
منګه کو پرته ده چې پرې یو ډی جی لاندې انټرنل اکاونټیبلټی بیورو دا چې کوم دا دلته بهر دی لکه هر دا کې دې باندې کار کیږي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت ته پکار دي چې لگاونډیو هیوادونو سره خپل اړیکې خې کړي. د نوموړي د بیان ته په هان څنګه ګوري
پنی پالیټکس کې د الیکشن نمک کې همیشه داسې خبرې کیږي او کله چې اقتدار کې راشي نو بیا د اسټابلیشمنت نه بغیر هیڅ هم نشي کولای.
او اسرائیل وای په تیرو سلیرشتو ګینټو کې په غزا کې د وسلوالو 2.5 اهداف په نخه کړی. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ریپورتونو ته. د کورمې په ساده کې ځای خلکو او تاجرانو نن د پولیسو د هغه اقدام پر ضد احتجاج کړی چې وایي د سیمې یو شمیر کسان یې نیولې دي. احتجاجیانو د سده بازار بند کړی وو او غوښتنه یې وکړه چې نیول شوي کسان د زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمیر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو د جنگونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیزه میډیا د کرکه خبرولو په تور نیولې دي. پرون بیا حکومت د لاتو سمولو لپاره په بالش خېلو کې د شیا او سونی ډلو د مشرانو سره جرګه هم کړی ده. په دې حق له تفصیل سیمې زمون خبريال طارق ورک ځای راکوي.
مظاهره کوونکي د اتوار پرز لاریون تر کولو پس د خار په مرکزی چوک کې ناشتي او بلدا چې د ساده بازارې تړلې دي. په خار کې د دکاندارانو اتحاد مشر محمد ارشاد وای د دوی د غښتنه د چنیول شوی تنان د اخلاص شي او یادې رخکر کړی چې ولې جلونو ته واچول
حکومت جایز مطالبه دي. عام مطالبه به منی بیا په بازار خلاصيږي کچېره وسه د مو مطالبه منظور نشوي. نن خدا غدي بازار باندې بیا به ان شاء الله سبا مو کول ولاته اعلان وکاو بیا بل یار یا بندو چوپره د مو اله سنت مطالبه نه منظوري د مو کې دیان نه ویره خلاص کړي وره بده دي ایوا خبره مون وورو.
په کورما کې د خالی پرز حکومت تر هغه شپړستانه نیولي چې د جنگ لپاره مورچې تر جوړولو په لارو کې د مسافرو گاڑی په کانو وشتلو او پټولنیزو رسنیو د یو بل خلاف کرکه تر خورولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په عین حال کې په 9 دسمبر حکومت حالات بیرته د معمول په لور راوستلو لپاره په بالشخیلو کې د شیاسونو ډلو مشرانو جرګه هم کړي. په هغه جرګه کې شامل د خور کلی ملک نیاز بادشاه وای دوه فریقین پر دغه متفق شول چې کڅوک د سیمې امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت بینه کوي بلکې په حمایت کې بور سره ودرېږي.
کوم کاظم ملک فیصله وکړله ایشیا او سنی په مشترکه باندې څه کوم ځای کې نقصان وشو حکومت کاغذ شیا دی کاغذ سنی دی په دې باندې نن ورځې باندې موږ دا اتفاق وکړلو چې دا هغه به موږ حمایت نه کوو، هغه ته فوراً گرفتار کړه، هغه په افر کولون کې دی، هغه په لوړ.
په جرګه کې د دواړو ډلو مشرانو پر دغه زور راوړی چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د کرکه خوراونکو خلاف کاروایی وکړي، ولې چې اکثره د سیمې حالات لا هم دغه خراب وي. د سدې ملک عبدالولي خان وایي که په سوشل میډیا د کرکې ډک تقریرونو او خبرو مخه ونیستل شي نو د سیمې امنیت برقرار پاتې کېدای شي، خو په دغه لړ کې هم د حکومت کردار کمزور پاتې شوی.
وو تیر جوسی صاحب نه پوهیږي کټه مو تلې پاوا کړه، څه هغه کس هغه د اهل بیتو خلاف، هغه کس هغه د صحابه خلاف مستفی کوي.
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیعگان او سنیان یوځای پاتې کیږي، او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. په پاړچنار کې د اهل تشیع یو مشر آغا منیر حسین وای دواړو ته په دغه پوهېدل دي چې جنگ په صورت کې ورته تباهي راځي او دا هیڅکله د سیمې په ګټه نه تمامېږي. حسین زیاتوي کدنه امنه مخانیسي نو دا به معلومول وی چې په سیمه کې فتنه او فساد د شروع کولو منبع لکم زیاده، بل یو بل سره به په حقیقي مانو کې ودرېږي او اخري حکومت ته به خپل ذمہواري پوره کول وی.
ارسوی نن خو مخلص یو مخلصانه قدم کیږو، صدا مخلصه سره دا شیا سنی فساتو ته خاتم کو، وړه بچی مخرب شول، تعلیمونه مخرب شول، هسپتالونه مخرب شول، بازارونه مخرب شول، کاروبار مخرب شول، اخیر څو پورې به دا خپل مانځو کې بل په خلاف به دا مټنی مو توپاک خې دی او دا توپاک به مټنه زی تو په خلاف استعمالو تبې مو په خلاف استعمالوي.
بل خو د مشرانو ترجرګي پس د کورمه ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود په 9 دسمبر رسنیو ته ویلي ځلې انتظامیه به د بدمنه سبب ګرځون کې یو تن سره هم نرمی نه کوي او د هغه ناصرو خلاف کاروایی په عمل کې راولي چې قانوني په لاس کې اخستې. محسوس زیاتوي په سیمه کې چاچې پر گاړو گزارونه کړي یا د جنگ لپاره مورچې جوړولې او بلدا چې پر سوشل میډیا کرکه په خرابولو بوختول، نو په هغه کې له دواړو ډلو شپړستره نیولې. چارواکي له ځای خلکو غوښتي په سیمه کې د بدمنه خونکو عناصرو خلاف قانوني کاروایی د اخستلو په دغه عمل کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. ریکورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د بلوچستان د تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان بالاج بلوچ د مبینه وجنې په تور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي د سلورو غړو پر ضد مقدمه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم د نوموړي د وجنې پر ضد د تربت ګڼو عام خلکو او فعالانو د کوټې په لور مارچ جاری ساتلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سی ټی ډي په تحویل کې د کسانو د وجنو لړۍ دې بند نکړل شي. بل پلو نن د بلوچستان په خوځدار کې په 14 کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر وجل شوه او دوه نور کسان ژوبل شوه دي. په دې هکله تفصيل له کوټې د خپل خبريال ایوب ترين ریپورت کې ورو.
د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاج بلوچ د پلار مولا بخش په مدیریت کې درج کړې ده. په کوم کې هغه ویلي دي چې زما ځوان زوی سی ټی ډي نیولې وو او بیا د نورو درو کسانو سره په یو جالي مقابله کې مړ کړی. د مقدمه کاپی مشال ریډیو تر لاسه کړی ده. په کوم کې د تربت پولیسو د سی ټی ډي د ځای افسر یو ایس ایچ او تفتیشي افسر او لاکپ انچارج په ضد مقدمه درج کړی ده. د دې څخه لمخه د بالاج بلوچ د قتل مقدمه د نه درج کولو په ضد د تربت شاریانو نږدې 14 ورځې پر لټوهلې وو او دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوټ په لور لانګ مارچ پیل کړی کوم چې اوس و خوځدار تر رسیدلی دی. د دوی ورده چې د نومبر په 23 نیټه د بلوچستان په تربت کې په یوه نښته کې څلور کسان وژل شوي وو. دغه وروسته سی ټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي وو چې پر یو خفیه اطلاع باندې سی ټی ډی د وسلوالو پر یو پټ ځای باندې چاپه وهلې او په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وژلي او دغه ځای څخه درنه وسله هم موندلې ده. د سی ټی ډی له لوري په یادو وژل شوو کسانو کې یو ځوان بالاج بلوچ هم شامل وو، کوم چې داغه د پلار په خبره نه یوازې د پیش څخه لمخه د سی ټی ډی پولیسو لخوا نیول شوی وو، بلکې هغه د نومبر په 28 نیټه و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د ده په خبره سی ټی ډی د بالاج بلوچ په ګډون څلور واړه بېګنا کسان وژلي دي او د دې وژنو په تور کې دي د سی ټی ډی د ذمېدارو کسانو په ضد مقدمه درسي. لیکن د بالاج بلوچ د پلار په خبره چې هغه وخت پولیسو د مقدمه درج کولو څخه انکار کړی وو، چې لامل دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي پرلت را روان کړی، کوم چې اوس خوځدار تر رسیدلی دی. په دې ترڅ کې د لانګ مارچ یو برخوال نثار احمد د دسمبر په 10 نیټه مشالډو ته وویل چې د دوی لانګ مارچ به نن د خوځدار څخه د کوټ په لور روان شي. چې کله مو دغه څخه وپوښتل چې د سی ټی ډی د کسانو په ضد خو اوس مقدمه در شوې ده، نو بیا دوی ولې د کوټ په لور لانګ مارچ روان ساتلی دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې د جلي مقابلو په نامه د نورو لادرکو بلوڅانو وژنه دي بند شي، د دې تر څنګ دي د بلوڅانو د لادرکول بهیر بند شي او چې کوم څوک لادرک دي هغه دې عدالتو ته وړاندې کړل شي. د دې مشرانو په خبره چې د لانګ مارچ غړي به یو ورځ په کوټه کې پرلت وي او کبه هم د دوی غوښتنې ونه منل شوي، نو د هغه وروسته به په دویم پړاو کې دوی د اسلام آباد په لور مخه وکړي. که څه هم د سی ټی ډی له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دې څخه له مخه د تربت ډپټي کمشنر او د پرلت د برخوالو ترمنځ په وار وار خبرې شوي. لیکن د پرلت برخوالو د احتجاج ختمولو څخه امیش ډډه کړې ده.
د شفافیت نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې بډی رشوتونه زیات شوې دي. یاد تنظیم په تازه سروې کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو په محکمه کې درغلې او بډی رشوتونه ډیر زیات شوې دي. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان نن مشال لري ویل چې د دوی په محکمه کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2023 کال کې هم د ایس پی رینک یو سینیئر افسر د درغلې په تور لدندې لري. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه سروې مهمه برخه ګولیاز وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیر کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلن ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 13 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی ده. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوي. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشالو ته ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروي کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر لسمه مشال لټوبل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حدا رقم شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د درې میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي چې یو 10% 20% کمی نو زموږ ویل او تقریبا کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کې کزتا ته ویم خو خبره ده دا چې 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستوري کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منیسټر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست وان. دغه سي د ایجوکیشن منیسټر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منیسټر وی هاف ان لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لړمحل حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فنډونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنی د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائی لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خبروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانوار شریف ویل چې د اقتصاد د بهتري چارو ترڅنګ د هیواد حکومت ته پکار دي چې لگاونډیو هیوادونو سره خپل تعلقات خکړي. نو موړي د دسمبر په 9 په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني ډلې ته په وینا کې زیاته کړه چې لگاونډیو سره له خو اړیکو بغیر یو هیواد هم د اعتبار وړ مقام نشي ترلاسه کولای. د نو موړي د سرګندونو ته شنن کې څنګه ګوري دي د اسلام آباد نجمن خبريال راشد خټکی په ریپورت کې تفصیل راکوي.
پنهم دسمبر په لاهور کې د خپل ګوند پرلماني ډلې ته د وینا په وخت اول چې پاکستان باید د خپل اقتصاد ښه کولو سره سره د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم ښې کړي ځکه چې په نړۍ کې د یو ښه مقام ترلاسه کولو لپاره دا ضروری ده. د په خاصه توګه د هند، افغانستان او چین سره د ښو اړیکو یادونه وکړه او وی ویل چې د په حکومتونو کې د هند دوه وزیر اعظمان اټل بهاري واجپای او نریندر مودي د پاکستان په دوره راغلی وو. خو په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس اف پاکستان په خوانی ډیپلوماټیک رپورټر ریاض خان د نوشریف بیان په اړه وایي چې دا د وخت نه وړاندې خبرې دي ځکه چې د له وزیر اعظم نه جوړ شوی او لا انتخابات هم نه دي شوي. دی وایي چې د هند او افغانستان په اړه پالیسي حکومت او پارلیمان نه بلکې پوز جوړوي. د مشال رډیو ته ویل
پانی پالیٹکس کی دا الیکشن نمک کے ہمیشہ داسی خبری کی گی وہ کل چی اقتدار کی راشی نو بیا دا اسٹیبلشمنٹ نہ بغیر حصے ہم نشی کولے. نواز شریف مک کے ہم دری ضلع حکومت کھڑے دے نو گاونڈی ہے وادن سرا تعلقاتوں کی حص بدلن نو راہ سیاسی نعرے او بیرون سیاسی نعرے او بیرون دی دلتے چیسے کی گی ہم دا اسٹیبلشمنٹ مدد سرا کی گی. نواز شریف سرا دا اسٹیبلشمنٹ مدد بھی اور رائے بسرا بھی نو کی دی شی کنی نو تحز بدلن.
خو بلخ په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې نواز شریف په خوا هم دا خبرې کولې او د دې خبرو د وجه دغه حکومت ختم کړی شوی وو. دې نظر لري چې اوس د پاکستان اقتصادي او سیاسي وره خراب ده او اسټابلیشمنت مجبور دی چې د نواز شریف ملاتړ وکړي. د یو سوال په جواب کې د مشال رډیو ته وویل
نواز شریف کوشش کوي چې هغه په دو وخت د پاکستان یو جنوین لیډر په صورت باندې مخته راشي او د خلکو په نبض لاس کې دي او داسې خبرې وکړي چې هغه واقعي د پاکستان جنوین ایشوز دي. په دو وخت به د پاکستان فوج نواز شریف نه په ځکه نه خفه چې نواز شریف یو واحد د پاکستان فوج سره لار ده چې د کم د قیادت د لاندې هغې پنجاب هم متحد کوی شي او د پاکستان نورو صوبو کې هم څه کم دا یو فیډرل پارټي په تور باندې پی ایم ایل این بیا یو ځل روغویشي غسیل کم مخ کې څنګه وا.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی بیا وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو په اړه بیان یې ستایل پکار دي خو ځمکني حقیقتونه باید نظرانداز نشي.
ریجن کی لگ افغانستان دے انڈیا دے یا نور مما ایران دے یا چائنا دا نو اگی سر جگم دے کنا سو پوری زنگا تعلقات خشی نہیں کول ڈاؤن شی نہیں اور زنگا چکم اسپیشلی ٹریڈ اور اکنامکس اکنامک کوآپریشن چکم دے نہیں زیادہ چھے نو ہائی پوری چکم دے دا ممالک ترقی نشی کولے نو کو گوری نو زنگا اسٹیبلشمنٹ یا زنگا چکم پاکستان کو گوری نو زنگا گوری کل ہم زنگا پالیسی چکم دا کل آگی کے تسلسل نہ دے پاتے اور نہ زنگا پالیسی چکم دا کل دا سے دا سالڈ بونے دونوں میں پاتے شیدہ چی زنگا لکاغی کے تسلسلی.
اسلام آباد کے دنمر پہنتون تا سوشل سائنسز جین ڈاکٹر خلی سلطان وائی چی دنو شریف بیان تا دنڈیوال و حالاتو پا تنظر کے قتل پکار دی زکر چی پنڑے کی نوی نوی تی حدون جوڑی گی او پاکستان ترے بے برخی نشی پاتے کے دائے دا پا دیارا مشال لڑیو تا ہوئیل
انڈیا افغانستان سره دا معاملہ ٹھیک شو اندے کے سبدی نشتے دا سعودی گورنمنٹ ہائی آفیشل اور دا یو اے ای گورنمنٹ ہائی آفیشل دائی ہندوستان سره ډیر نږدې روابط دی ان مات دام لگی چې اغه هم په دې لړکې لون تکې سر پرمختګ کړی دی او امریکن هم ځکه غواړي چې دیخوا روس او چائنا ډیر نږدې کیږي سره د ایران ان اغه هم دا غواړي چې پاکستان انڈیا سره لون ته نږدې شي انو ایٹ ا گلوبل لیول دا غي پرپز هم سولف کیږي.
د یادونه وړ ده چې نواز شریف خپل حکومت ختمېدو او په مختلفو کیسونو کې د بند کېدو نه پس څلور کاله پخوا د علاج لپاره لندن ته لاړ وو او بیا هلته پاتې شو خو په 28 اکتوبر یې خپل اختیار کړی جلاوطنی ختم کړه او بیرته پاکستان ته راغی. اوس مهال د خپلو کیسونو د ختمولو لپاره په عدالت کې ورکړل شوو درخواستونو په اوریدنو او د انتخاباتو لپاره په تیارۍ بوخت دی. په لاهور کې د نهم دسمبر غونډه هم د انتخاباتو لپاره د ګوند د کاندیدانو ټاکلو لپاره کړې وه. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایي او افغان دکاندارانو ډیره تکیه په هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستان وروړل کېدل، خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له اولې نیټې راهیسې یې نږدې 15 لکه بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلې، مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنن اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو. نو موږ کوشش کوو چې موږ مال نور کم کړو. 1900 کم اتیا کې موږ راغلي یو، نو تر اوسه
کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وای چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته موږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره را لېګلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو موږ ورته سامانونه نشو ورکولای او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم ډیر اثر شوی.
اول زموږ مالونه نه ورکول ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي، کېدای شي چې بره لاړ شي، کې لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي، مخکې چې مطلب شي نه لس خرڅې ده اوس دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا خسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپل کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډیر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشن مشینونه دی، د مایکروویو دی، کیمه ماشین دی، جوسری دی، هر استری دی، الډیانې دی. نو بس کوم کس پویږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کاډ یو او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پویږي چې زمون خو به بیا هم زو بیا به هم زو پوه شو. دین او دا ټیم راغله دی د وجه باندې دا هر څه سوداګانې بند کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بیا اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنه بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادا کوي چې په دې ملکی وندازې مطابق سبان دي ولس لاکه بی اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې دې بی اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 14 لاکه رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4 لاکه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د کورمې په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. نن شوې د مظاهره پر مهال د سده بازار تړل شوې. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې نیول شوې کسان د زر تر زر خوشې کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکه خورولو په تورونو نیولې دي. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له 150 ورځو راهیسې د روان پرلت منتظمین وايي پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. دوی زیاتوي چې د غوښتنو ترمینل کې دوه به مخکې احتجاج نه ختموي. د دسمبر په 8 د بلوچستان نگران حکومت تور پورې کچې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناشتي او مظاهره چیانو پټ کړي چې د حکومت په وینا پولیس پر ضد کاروایی کوي. دا راز حکومت وايي د دوه هیوادونو ترمن پاسپورت او ویزا عادی او قانوني خبره ده. په کار د چدي پر ضد احتجاج و نشي. د تربت پولیسو پروند بالاچ بلوچ د وجنې په تور د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د سلور غړو پر ضد مقدمه درج کړه. په اف ای آر کې د بالاچ بلوچ پلار دا وکړي چې دوی پولیسو د درې نور کسانو سره په یو جاري مقابله کې وجلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد ادارې د نومبر په 3 میدا وکړه چې بالاچ بلوچ په شمول سلور کسان په وسلواله خطه کې وجلې. له هغه راهیسې د سیمې خلکو احتجاج پیل کړی دی. د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یوه سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي. د سروې تر مخه په درغلیو کې په 2 نمبر د ټیکو ورکولو او په 3 نمبر د عدلیه اداره ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استادولۍ یا یوناما مشر روزا اوتنبایو والو طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې د په مناسبت د دغه هیواد د باثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د اسرائیل پوز نن ویل د 13 لیرشتو غنټو پر مهال یې په غزه تړانګه کې د سخت دریزو وسلوالو 250 اهداف په نخښه کړی دي. د پوز په وینا په دغه حمله کې د وسلوالو په ډیپوګانو اسمسو او نورو ساحو حمله شوې دي. بلخ د اسرائیل ځواکونه د غزه د جنوب د هغو سیمو په لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې لکونو عام خلکو پکې پناه اخیسته ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د 13 لیرشتو ساعتونو پر مهال یې په غزه تړنګ کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانی او د سمڅو شبکې شامل وي وشتلې دي. دغه ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزه تړنګ په جنوب کې د یو جمعه ترڅنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي شهر خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزه تړنګ کې روانې جګړې چې په ورستیو کې شدت زیات شوی په زیاتو روختونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روختون ویان مروان فایز د چین مرکزی تلویزیون ته ویلي ګڼ روختي کارکونکي حتی په 2 میاشتو کې هم خپل کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة منذ بداية الحرب تعاني من تكدس.
کله چې شخړې نوې پړاو پیل شوی په غزې ترنګه کې نصر او ټول نور روختونونه ډاک دي. د اسرائیل پوځ پر غزې بمباری ته دوام ورکړی چې د ډیرو مرژوبلي سبب کیږي. د روختون په ټولو څنګو کې کټونه په ټپیانو ډاک دي. ځینې ناروغان د مجبوري دهلیزونو ته استل شوي، ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مځکه پراته دي. روغتیایي کارکوونکي د وارخطایي په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي. ځینې په شپې تورزو کې هم له روغتونه نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي. ځینې خپلې کورنۍ او هر څه تر شا پرېشي او د ناروغانو او روغتون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمبارایو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درستیز وایي هیواد یې د تاړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حلیوی پرون شنبه دغه څرګندونه په داس سال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګری ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړه چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی درستیز پرون د بیت المقدس په زړه شهر کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل، هر ورځ ګورو چې نور ترورستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه ورسله هغه پیل سو چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د څه باندې دوه میاشتو په جګړه کې تر 1200 ډیر فلسطینیان وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بشری حقوقو سازمان وای په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنکو لپاره د په خرابېدو دي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبان لا هم د ګڼو تنظیمونو لخوا له بشري حقوقو په سر غړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې ده چې نن او سبا د قطر په سر خار دوحه کې د قطر د یو تنظیم او د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په موضوع بحث وشي. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان لا هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی، بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د وی غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو پر ستونزو خبرې کیږي. د قطر د کړکیچ او بشري حقوقو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو تر څنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړې استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي ټام ویست چې له دوشنبه څو هیوادونو ته سفر پیل کړي، له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې لبیا چنګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
بلخوا ملګری ملتونه نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګن مانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلون راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځنې داسې کورنۍ هم شته چې غړي یې له کلون راهیسې لا درک دي او ځنې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شو خپلوانو خراب شوي مړي یې موندلي دي. د پاکستان بیلابیلو حکومتونو تل د دې مسلې د حل وعده کړې دي او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز که سهم د غیب کړل شو کسانو د مسلې شتون منی خو وای د لادرکه کسانو شمیر زرګونه نه دي، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ بیا وای امنیتی ځواکونه په زور خپلوان یو سیو بیا عدالت ته لوړاندې کولو بغیر وګده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د ترولنې دا سلسله ولې نه ودرېږي او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دي؟ د دغه پوښتنو جوابونه د فرهند د اسد په دې ځانګړي ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقوقو لپاره غږ پورته کونکي سازمانو نوای حالت د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې محل کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهره چانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهره شي بده چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو سانګي د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج او تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وای دوی د 100 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو ظاہر رسنے یہ نہ خبر بھی
میں یہی سمجھتی ہوں کہ سن پرسن
کیا گیا ہے کہ دلا تر کشو کسانو مسئلہ دا وقت عمر پیچی دکڑل شوی دا چ عام ولس پدی مسئلہ دا خبرو کولو نہ ڈڈ کوی ظاہر میڈیا بسنگ دا سی پیخ رپورٹ کوی خبری ادارے خو بہ ہم خپل روزگار پر مخبوسی نو اغوی ہم پدی مسئلہ خبر نشی کولی وی بسنگ پدی سیم کی دا بشری سرغړونه او خی زکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي چلی. زمونږ د هر ورځ احتجاج وی کومنګ د ځای رسنو سوکونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورت کړي.
د بلوچستانو یو والی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټه ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر په 23مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوه بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک وو. تر وژل کېدو څو ورځې مخکې
عدالت ته هم حاضر شوه وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو توای بلوچ زدهکونکو په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ زدهکونکو کې په بلوچستان کې دی او که د پاکستان په نورو برخو کې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي او په جبري توګه لادرک کیږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرک کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم بینو پلټنې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بکچي د تربت د پیښې وروسته تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبی اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یو.
د 1300 کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمو نه علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې اواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته خو هلته ښځې دومره فعاله نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نا حکومت سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو توبای د لادرکو کسانو کورنۍ ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضی کنا هغه دا وی چې دا موږ ته هم نه معلوم ته مطلوب نه دي داخله. او کله ډیر زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره بیا یو دوا خلک واپس هم راشي بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو بیا.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9026 د شروکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د انګریزي ژبې د یوې مشهورې ورځپاڼې بنسټګر او ایډیټر رحمت شاه افریدی د ورپېښې ناروغۍ له وجې پرون وفات شوه او نن یې جنازه د پیښور په حیات آباد کې وشوه. نوموړي د فرنټیر پوسټ ترڅنګ د میدان په نوم په اردو ژبه یو ورځپاڼه هم خبروله. د پیښور ځینې خبريالان د سیمه ییز صحافت د ودې لپاره د رحمت شاه افریدی کار او زیار ستای. نوموړي په یو مقدمه کې لس کاله قید هم تیر کړی دی. د رحمت شاه افریدی د ژوند او کار په اړه د شانواز ترکزی ریپورت کې نور حال اورو.
رحمت شاه افریدی زوی جلال افریدی په خپل ایکس پاڼه د نوموړي د مرګ تصدیق کړی دی او دغه ورځپاڼه یو خبر هم شریک کړی چې په خبر کې دوی بیا لیکلي د رحمت شاه افریدی عمر 40 کاله. رحمت شاه افریدی د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ سره د اردو ژبې ورځپاڼې میدان مالک هم وو. د انګریزي ورځپاڼې په 1988 او 90 لسیزه کې د هغه وخت تر ټولو لوی او مشهور و ځکه چې د رحمت شاه افریدی سره نږدې پاتې شو او هم دغه اخبار یو پخوانی کارکونکي خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي نوموړي همیشه د صحافتي اصولو د لاندې د ولس خدمت کړی و.
رحمت شاه افریدی حقیقت دار چې هغه کله اخبار شروع کړ نو په هغه وخت کې د خیبر پښتونخوا کې ځینې مسالې وې. یو مسله په دې کې ترهګرای و بل د افغان مهاجر و او درېم مسله چې کوم هغه د کالاباغ ډیم و د دې سوبې د حکومت و او په دغه باندې فرنٹیر پوسټ یو سټینډ اغسته او هغه دا ویلو چې د حکومت او اسلام آباد پالیسۍ چې کومې دي دا صحیح نه دي، پښتنو سره د دې رویه صحیح نه ده. د دا وایم چې هغه یو ډیر غټ د پښتنو کې هغه اویرنس چې کوم کنه د خپل حق د پاره دې کوم یو ډیر غټ کې ته دا رضا کړو.
د ستمبر په 2013 کال کې د یو نړیوالې ویبپاڼې بی بی سی سره مرکه کې رحمت شاه افریدی ویلی د تا په تیر وختونو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ډیل یا په یو معنا د جوړجاړي چې ګني څه گزاره کا او څه زه درکم وړاندیز هم شو، خو د رحمت شاه افریدی په خبره د ور سره دغه خبره نه ومنلې. په کال 1999 کې د اپریل په اوله نه رحمت شاه افریدی د نشئی توکو په قاچاق کې ونیول شو. د لاهور یو مقامی عدالت نوموړي ته د جون په 2001 کال کې د مرګ سزا واوروله، خو په کال 2004 کې د جون په 3 دغه سزا عمر قید ته بدله شوه. نوموړي په خپله او د پاکستان ګڼ شمېر خبریالان دغه تور دروغجن بلل او دوی ویلي رحمت شاه افریدی ته د رښتیا خبرولو سزا ملاویږي. نوموړي په اپریل 2008 کال کې د عدالت په ضمانت د زندانه رخلاص شوی. په 1999 کال کې د مشاد رډیو همکار خالد خان خیشګي هم په فرنټیر پوسټ کې خبریال و. خیشګي وویل نوموړی هغه وخت هم اندېښمن و چې ګنی د ده سره کومه لانجه کېدی شي او هغه هم د حکومتي واکدارانو لخوا.
خو بیا چې رحمت شاه صاحب به موږ سره خبرې کول نو دغه وخت کې دی میدان کې به د یو کالم لیکلو بعد سه بعد دغه وخت نواز شریف حکومت و او چودھری شجاعت داخلي وزیر و، ده به دغه یاره کوله چې یاره دا کوم بعد سه بعد کې چې دی کوم لیکل کوي او کوم خبرې کوي وفاق او د پنجاب حکومت ته خوښي نه دي، نو ده به بالکل دغه بوي د دې زمونږه د هغه وخت د فرنټیر پوسټ ډیس باندې چې څومره ملګرو د دې ګوان دي چې دوی کزه د اټک نه پورې وتم نو ما بنسي هم دغه شان شو چې کله دې لاهور ته لاړو نو بیا په لاهور کې د باندې دغه کیس جوړ شو.
کراچي پریس کلب جنرال سیکرټری او د فرنټیر پوسټ په خواني خبريال نعمت خان مشال رډو ته وویل د خیبر پختونخوا صوبې نه هم د اولنۍ او یوازینی اخبار چې په د پاکستان د هر صوبې او خار نه خبريالان خوشاله دي چې ګنې په دغه ورسپانه کې کار وکړي.
زه لاړم د یو کانفرنس په سلسله کې منیلا ته، هلته چې د نیپالي ټایم لیټر ملاو شو ما دا وی تذکره وکړه. نو ډیر سات فرنټ پوسټ شاه صاحب متعلق پوښتنه کول، اشن په امریکا کې چې ځکه لاړم هلته چې کوم دانشورانو کوم کسان ته ما د فرنټ پوسټ تعارف وکړو لازمی د شاه صاحب او د اخبار ته پوښتنه وکول.
شمیم شاهد مشهد ریډیو ته زیاته کړه رحمت شاه افریدی د اخبار ټول اختیار کارکونکو ته پرې، خو یو خبره ورته کړې و چې د محروم او مظلوم عوام لپاره باید صحافت وکړي.
چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو په دغه ورځو کې ولی خان خپل کتاب لیکو او هغه کتاب ته د پنجاب په اخبارونو کې ځای نو. فرنټیر پوسټ دا کار کړو چې فرنټیر پوسټ دغه کتاب کیسټوار شایع کړو او ټول دنیا ته خولو د ولی خان کتاب چې کوم فیکټ آر سیکرټ ټول دنیا ته رسیدلو. نو زه دا وایم چې د رحمت شاه ټیک ته داغه پخپل صحافی نو هغه د صحافت د پاره یو ډیر غټ کار کړو.
رحمت شاه افریدی دغه نړیوال خبرندو ادارې ته دا هم ویلو په کال 2014 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز دلی حکومت د فرنټیر پوسټ ډیکلریشن یا د خبرولو اجازه منسوخ کړه، هغه هم په دې وجه چې ګنه دغه ورسپانې مالک سزا یافته دي. رحمت شاه افریدی ورسره دغه اخبار اجازه نامه واپس بحال کړي وا. شاه نواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د د مشال خبرونه دي. ورزو د دې غړي اخیری ریپورت ته د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکایي ادارې USAID په مالی او ټکنیکی مرسته د خیبر پښتونخوا په شپاړه سوزي لوکي د زمکو د ریکارډ جوړولو د جوړ شوی ریکارډ کمپیوټرایز کولو یا د لینډ ریکارډ او ریونی وزارت سره په ګډه کار روان دي. خو د لینډ ریکارډ د محکمې چارواکي وایي چې د ولس د اعتراضونو له وجې دا بهر د ځان سره مخ دي. بلخوا USAID د دې خندونو د ریکولو په مخه یو داسې کمپاین پیل کړی چې پکې به د تھیټر یا سټیج له لارې لاس داسې ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکې د ریکارډ په اهمیت او د مرګونو شخړو د نتیجو باندې مبني وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدو کې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو په سر ته شخړو له وجې په لسګونو کسانو ته مرجوب له اوښتې ده. د ځمکو د ریکارډ اوس څه حال دی او دا بهیر ولې ضروری دی؟ په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا ریپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د مالیه محکمه وایي چې په قبایلي دلو کې د زمکو د ریکارډ رسمي کولو منصوبه د ولس د اعتراضونو لاملات د ځنډ سره مخ ده. د دسمبر په 9مه مشال لري سره په خبرو کې د لین ریکارډ په څنګه کې د قبایلي دلو لپاره پروجیکټ ډایرکټر خالد زمان وویل چې دا منصوبه د امریکا د پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ڈی په تکنیکی او مالی مرسته تر سره کیږي.
چې کله دا ریکارډ جوړیږي نو درې سلور دغه بنیادی فیزز وي. اړومبنی دا وی چې مونږه دا غزي خلکو سره جرګې مارکی کوو چې راغی لوګون ته پدې خبره پوي کو چې تاسو د زموږ ریکارډ مونږه جوړونو پدې کې تاسو څه پیدا ده او کله چا په ځین کې څه بد ګمانی وي یا څه غلط فهمي وي یا څه انکوایری وي چې هغه ایتال تکلیر کو. دویم نمبر بیا مونږ یو پیډیګری ټری چې وتاوي شجره نه سب هغه د اوریجنل مالکانو تیاریږي تر سلور پښتو پرشاته د هغه شجره لیکلی شي او بیا دا غینه پس ور پسې په دریم سټیپ کې مونږ ټیننت تفصیل لیکو چې کم پټه کم ټیننت خوري د هغه زمیدار څوک دی او دا غینه پس بیا پیمایش کیږي چې دا سلور ور ډیټا اوشین د دین ریکارډ اپریټ جوړیږي. پیمایش خو دما په خاطر چلانه دي شروع شوی تل کې خو زه په دې د حل کول خدشات چې په دې کې اوس کی چاې جرګې وسره کی زه په دې لکه ماته دومره د چې خلک پکې لغونته اعتراضات کې او یا داغي لکه خدشات
په قبایلی ولس کې د زمکو د ریکارډ د رسمي کولو په اړه د پوهاوي په مخه د لینډ ریکارډ محکمې د امریکا په مالی مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال به لس د تھیټر ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د زمکو پر سر د شخړو له وجې سناوړ نتیجې رامنځته کیدی شي. د دغه منصوبې ډایرکټر وقار ایوب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی لومبای ډراما د رنډي کوتل او باړې د سلو قبایلي مشرانو ځوانانو پر مخ کې د دسمبر پر اتما وړاندې کړل شو.
هغه دا سیدی جی چې مونږ یو سب ډیویژن حساب سره بد کو نه جی او آی کې میسج دا دی چې دا لینډ ریکارډ شې دی د تاسو د پاره جوړیږي حکومت دې کې څه ګټه نشتا تاسو ګټه دې او تاسو دې کې مونږ سره تعاون کې چې تاسو صحیح اکوریټ ریکارډ جوړ شي. فی الحال چې دې مونږ ټول په خور کې کو او هر سب ډیویژن نه کسان واړو دلته چې دلته راشي اولنې کې لنډی کوتل نه کسان راغلي بیا سمره چې مونږ پروجیکټ ډیسټریکټس دي لوور اپر کورم د بنو وزیر حسن خیر بار باجوړ در ادم خیر ده.
په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې دورشتو په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی شوې ده. خو اوس د زمکي پر سر د لانجو ډېرې دلو د زمشو زلو سولیس چاپیریال لستونزو سره مخ کړي او د همدغه شخړو لامل په لسګونه کسان وجل شوی او جوبل دي. خو د خبرو اترو لارې د دې خونړې شخړو حل د حکومت او قبایلي مشرانو لپاره یو لوی ننګونه ده. دا مهال په قبایلي سیمو کورما مومن باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زمکه په سر شخړې دوام لري. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک عطا الله وای چې د قبایلی د لوټو لزمکه د قانونو خیلونو او ولسونو شریک زمکه ده او د دې ویش ممکن نه ده.
ګران ده پښوار سیستم باندې ډیره ګران ده تناجه به بیا زیاتیږي ځکه چې دا شریک کلی دي دا سلارزو په شت شریک ده زمنګ داخلو زګانی شریک دي لکه لبر کړو ته لره خلو زو ماموندو نو دا بدا تنازی با جوڑی گی دا دیر پیچی دا معاملا دا پا قبولو که دا گران دا دشمنی با جوڑی گی دیر غچه چه بزاره حالی پریدی طول نو بہتر ای.
بلخوا دا قبیلی وکیلانو دا اتحادی یو مشر افضل فواد صحابی دا دسمبر پا نهم مشالی رو تول چه پا 2013 میلادی کال که دا زمکی دون پس پا قبیلی دا لوکی نو جوڑ شو و عدالتونو تا تر طول زیادی دا زمکو پر سر مقدمی راغلی دی.
زمکی چه کم ایمان زمانگ دا پلار نیکونو مشرانو سترم چه کم زمکی بی دی بابت که ایمان کاغذات هم نو دا پا دی وو وارا مرجک مرج رسو کې دا صرف زبانی یا تیګه وته وی یا کرخ راخ کله یا چوکای خه هغه حساب کتاب بو نو اوس حکومت دا د غکړه ویلنګ نشو کړه چې رمنګ ریوینیو ریکارډ دغه کو او دا هغه نه مخکې که تاسو نظر واچوي 2018 نه یا 25 ترمیم نه پسې ته وګوره نو الته کریمینل ایشوز کم دي سیول او لینڈ ڈسپیوٹس ډیر زیات سیوا دي هغه کې هغه څه چلو کې چې یو بیک ډیټ کې سٹام جوړ کې او لیکي چې را د ازمکه ما پلان کې نه غستی او پلان کې نه په دونه مې غستی دا یا په دمه نه زما دونه پیسې وي او کوټ سره شي نو به سیول کوټ سره هغه لیم چل نو ورځي چې څه چلو سره وکړو نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو خلا دغه شوی دا کریټ شوی دی یو غټ ایشو جوړ شوی دا
د ازمکو د ریکارډ د رسمي کولو د منسوبي پر مخ کې د خندانو د جاج اخیستو لپاره د نومبر په 13 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د مالیې او لینډ ریکارډ د صوبایي لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې پر مهال اعلی وزیر ته وویل شول چې د صوبې په وو ډویژنونو کې د 150 نورو کلیو د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز شوی او د 1400 نورو کلیو د بیا اسناد ځمکو رسمي ریکارډ جوړ کړل شوی دی. په دغه موقع نگران اعلی وزیر وویل چې د ځمکو د ریکارډونو کمپیوټری کول د نگران صوبایي حکومت یو له مهمو اهدافو څخه دی. د نوموړي په خبره که دا منصوبه یو ځل بشپړ شي نو د عام ولس ډېرې ستونزې به په اتوماتیک ډول حل شي.
دا مشال ریډیو ده.